آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د تهران د اټومي پروګرامونو په باب په خبرو کې په مهمو برخو موافقه کړې ده. په کینیا کې په یو پوهنتون باندې د الشباب د تروریستي ډلې په حمله کې 148 تنه وژل شوي دي. او د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو څخه وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره مثبت اقدامات شوي دي. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1400 کال د حمل د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې دریمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي د اټومي پروګرامونو په باب د ایران سره دغه پرونی موافقه به د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د هغه ملک د ټولو هڅو او لارو مخه بند کړي. هغه وایي هغه په دې ډاډه دی چې کچارې دغه مقدماتي موافقه نهایي جامع موافقې ته لار خلاص کړي نو هغه به نړۍ محفوظ کړي. ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو د امریکا، برتانیې، چین، فرانسې، روسیې او د آلمان استازو د سویزرلند د لوزان په ښار کې د سو میاشتو سختو بحثونو نه وروستو پرون د یوې موافقې په طرحې موافقه وکړه. د دغې موافقې په اساس به ایران د یورانیمو د غني کولو پروګرام په کامل ډول قطع کړي او په مقابل کې به په ایران باندې لګیدلي بندیزونه چې د هغه ملک اقتصاد ته سخت تاوان رسولی لرې کړي. په دغې موافقې انتقاد کوونکي په خاص ډول اسرائیل وایي چې امریکا او متحدینو یې ایران ته ډېر امتیازونه ورکړي دي. روسیه چې د ایران اصلي متحد دی وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته دی چې د موافقې دغه طرحه به د منځني ختیځ په حالاتو مثبت اثر وکړي.
د یمن چارواکي وایي شیعه حوثي یاغیانو او ملګرو یې پرون د عدن د مهم بندري ښار په مرکزي سیمه کې په جګړه کې د جمهوري ریاست ماڼۍ ونیوله. حوثي یاغیانو په دې تیرو څو ورځو کې په عدن کې پرمختګ کاوه، په داسې حال کې چې د جمهور رئیس عبدی ربو منصور هادي د حکومت طرفدارې قواوې چې بین المللي ملاتړ ورسره موجود دی د یاغیانو سره په جګړه اخته دي. د عدن نیول یعنی د ښاغلي هادي د طرفدارانو د وروستي قوي مرکز نیول به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف شاته تګ وي چې څه د باندې یوې هفتې راهیسې په یمن کې هوایي بمباري شروع کړې دي. د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د سعودي د دفاع د وزارت یوه چارواکي وویل فکر کوي چې په عدن کې وضعیت نسبتا آرام دی.
پرون په عراق کې د چاودیدونکو موادو ماهرینو د تقریب په ښار کې د سرک د غاړې څو بمونه شنډ کړي دي. له دې نه یوه ورځ مخکې د عراق حکومت د تقریب په ښار باندې چې یو ستراتیژیکي ښار دی د خپل کنټرول اعلان وکړ. دغه ښار د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو په قبضه کې و. په عراق کې د چاودیدونکو موادو یو ماهر ویلي دي چې هغه سرک اوس محفوظ دی چې د ښار د مرکز نه د تقریب پوهنتون ته غځېدلی و. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د چهارشنبه په ورځ د تقریر د ښار آزادول یو مهمه تاریخي پیښه ګڼلې ده. د کینیا مامورین وایي چې د نایروبي ختیځ ته په یو پوهنتون باندې د الشباب د اسلامي ټروریسټ ډلې د غړو په حمله کې 148 تنه وژل شوي. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي دي چې وسلوالو کسانو د ګارسی او په پانتون کې پرون په خلکو باندې بې درېغه ډزې کړې دي. مګر ځینو شاګردانو ویلي دي چې دغو وسلوالو کسانو به عیسویان د مسلمانانو نه جدا کول او بیا به یرغمل کول. د کینیا امنیتي قواوو د پانتون د 15 ساعته محاصرې نه وروسته 1500 تنه شاګردان آزاد کړي دي. د کینیا د داخله چارو وزیر وای چې دغه وسلوالو کسانو په ځان پورې بمونه هم تړلی وو او کله چې پولیسو دغه وسلوال کسان ووشتل نو هغه د بمونو غندې او چاودیدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
خبرونه ته دوام ورکوه. په خوست کې په یو ځانمرګ برید کې شل کسان وژل شوي او تر شپېتو زیان ټپیان شوي دي. ولایتي چارواکو ویلي دي چې ځانمرګ برید کوونکي د والي کور ته څیرمه د هغې مظاهرې په منځ کې پر ځان پورې تړلې بمونه وچول چې د والي پر ضد یې جوړه کړې وه. په ټپیانو کې د ولسي جرګې غړی او د دې جرګې د دفاعي کمیسیون مشر همایون هم شامل دي. تر اوسه د دغه بریت مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم د یو لاند تلیفوني پیغام لاله خبريالانو ته ویلي چې په دې بریت کې لاس نه درلود.
اجرایوي رئیس وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو نه وروسته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره مثبت اقدامات شوي دي. ډاکټر عبدالله چې پرونی په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د هغه ملک دروازې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې وویل چې سوله او امنیت په افغانستان او پاکستان کې ثبات او ترقی راوستي شي.
هغه کمیسیون چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د فرخوندې د قتل د تحقیق لپاره ټاکلی وو پرون یې خپل رپورت خپور کړ. په رپورت کې ویل شوی دی چې داسې کوم شواهد نشته چې وشي چې فرخوندې دی قرآن شریف سوځولی وي. کمیسیون وایي فرخونده بې ګناه وه. کمیسیون ویلی دی چې که څه هم سل په سلو کې دانه د معلومه چې د فرخوندې د وژلو انګیزه څه وه خو د دوی څېړنې دا ښیي چې هغې ښځې زیارت ته له سجدې کولو او د جنډو د مچولو منع کولې او دا یې علت و چې په زیارت کې تعویز لیکونکو او متولیانو پر هغې د قرآن کریم د سوځولو تورونه ولګول او د هغې په خلاف یې خلک راوپارول. په رپورټ کې راغلی دی چې فرخونده د قرآن شریف قاری وه او خلکو یې اسلامي لارې ته دعوتول. رپورټ زیاتوي چې دا هغه څه دي چې د هغې له خوا د قرآن شریف د سوځولو له ادعا سره په تضاد کې واقع کیږي. د کمیسیون مشر محیدین بلوس پرون خبریالانو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د 22 تورونو کسانو څخه زیاتره یې بې سواده دي او قرآن شریف نسل لوستلی. دغه کمیسیون په پولیسو هم انتقاد کړی دی چې د پیښې په مخنیوي کې ناکامه سوي وه. د کمیسیون په رپورټ کې دا هم راغلی دی چې پولیسو د فرخوندې په وژلو کې د تورونو کسانو په نیولو کې هم پر وخت اقدام نه دی کړی. د کمیسیون په رپورټ کې دینی علماو د مدني ټولنو غړو د قانون د نافذولو ادارو او ټولو افغانانو ته یو لړ سپارښتنې هم شامل دي. لبلی خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د فرخوندې د کورنۍ د غړو سره لیدلې او ورسره غم شریکی کړی ده. په هغه بیان کې چې له ارک څخه خبر شوی ویل سوي دي چې ولسمشر غنی د فرخوندې د کورنۍ غړو ته ویل دي چې داسې توري نسته چې استعمال د فرخوندې د وژلو غم کم کړي. ولسمشر ډاډ ورکړی دی چې دولت به د عدالت د تامینولو لپاره ټول اقدامات وکړي. جمهور رئیس وویل چې ظلم، شکنجه، آزار او اذیت د اسلامي ارزښتونو سره په تضاد کې دي. ولسمشر د فرخوندې کورنۍ ته ډاډ ورکړی چې د فرخوندې د قتل قضیه کې به ټول اړین ګامونه پورته کړي. خو د هغه په وینا د حقیقت موندن کې کمیسیون ارزونه ثابته کړه چې فرخونده یو معصومه او بې ګناه نجلۍ وه. جمهور رئیس وایي افغانستان نظام لري او هیڅوک به غیر قانوني کارونو ته نه پرېږدي. د بلې خوا رپورټونه وایي چې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیاله سیمین حسنزاده د فرخوندې له وژنې وروسته د خپلو څرګندونو په خاطر له خپلې دندې څخه ګوښه کړل سوې ده. هغې د فرخوندې وژنه توجیه کړې وه.
د پاکستان نظامی محکمې چې تازه جوړه شوې شپږ تنه د تورستي فعالیتونو په الزام په مرګ محکوم کړي دي. د فوج وی اعلامیه وایي چې په دغو کسانو باندې د قتلونو، د بمونو، د چاودنو او د پیسو لپاره د خلکو د تښتولو الزامونه لګیدلی دي. د پاکستان د فوج په دغه اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې فوج د دغو کسانو اووم ملګری په عمری قید محکوم کړی دی. په نیویارک کې دوه ښځې په امریکا کې د تورسي حملو لپاره په کور کې د بمونو جوړولو په الزام زندانی شوې دي. د نیویارک سره نوولانو ویلي دي چې په پټو تحقیقاتو کې دا څرګنده شوې ده چې دغو ښځو په پولیسو په حکومتي او نظامی اهدافو د حملو نیت کړی و. د نیویارک د ښار پولیسو ویلي دي چې د ښار خلکو ته اوس کم خطر متوجه نه دی. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. په واشنگتن کې د امریکا غږ خبريال اندري دی نسنیرا په خپل یو راپورټ کې ویلي چې د امریکا او اسرایلو د پاره کومې لارې چارې موجود دي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي. آیا د ایران پر شکمنو اټومي تاسیساتو باندې د هوایي بریدونو کولو امکانات هم د غور لاندې دي؟ خلیل خان به دا راپورټ تاسو واوروي.
د ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو مرکزیان د یوې لسیزې راسې داسې هڅې کوي چې یوې داسې موافقې ته سره ورسیږي چې ایران اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو ځینې بیا د سخت دریځ غوره کولو ملاتړي دي چې د ایران د اټومي وسلو جوړولو مقاصد بیخي ختم کړل سي. اسرائیل یو داسې ایران چې اټومي وسلې ولري ښکاره خطر ګڼي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران پر اټومي تاسیساتو د پوځي بریدونو خبرداری ورکړی چې ایران ونه سي کړی چې اټومي وسلې جوړې کړي، او د امریکا متحده ایالات بیا ویلي چې ټولې لارې پر میز پرتې دي چې د پوځي بریدونو معنا هم ترې اخیستل کیږي. د امریکا د پخواني ولسمشر جارج بوش په وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی جان بولټن د پوځي مداخلې طرفدار دی. هغه وایي
In a world where you have no good options and only two outcomes, one of which is Iran and others get nuclear weapons.
داسې یو وخت کې چې غوړه لار نه لري او دوی پای دی وي، یو دا چې ایران او نور اټومي وسلې جوړې کړي، او بل دا چې امریکا او اسرائیل د ایران پر ضد مخکې لاړه مخې پوځي عملیات وکړي. زما فکر اوله لاره د دویمې څخه ښه ده. دواړې شی د خوښې لار نه دي، خو موږ په یو داسې موقعیت کې یو چې ښه لارې نه لرو. څېړونکي وایي اسرائیل د دې مکمل توان لري چې د ایران اټومي تاسیسات په هوایي بریدونو کې په نښه کړي، چې هغه تاسیسات هم پکې شامل دي چې یورانیم غني کوي، د یورانیم کانونه دي، په پراخ شمېر لابراتوارونه دي، او د انجینرۍ شرکتونه دي چې هغه سامانونه جوړوي چې پر اټومي تاسیساتو کې استعمالیږي. خو کارپوهان دا هم په ګوته کوي چې ایران خپل اټومي تاسیسات د مځکې ډېر لاندې جوړ کړي، او د اسرائیل ممکنه بمباریو دپاره دا به ډېره ګرانه وي چې په نشه یې کړي. د برتانیې د برډفورډ په پوهنتون کې د پوځي چارو کارپو پال راجرز وایي امریکا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې هغه وسایل لري چې د مځکې ډېر لاندې اهداف په نشه کولی سي، او د دې مقصد لپاره هغه بم لري چې ورته میسیو آرډیننس پینیټریټر وایي.
This one is designed specifically to go through many
دا په خاصه دی لپاره جوړ شوی چې د سیمټونو څو ساتو څخه تیر شي، او دا هم معلومولای شي تر څو چې خپل اصلي هدف ته نوی رسیدلی، او کله چې ور ورسیږي هلته بیا چاودي. او زه دا ویلی سم چې دا یوازینی بم دی. د دې وزن شاوخوا 15 ټنه دی، او د فضا د ډیر لوړې څخه لاندې پریوتلی سي. دا په ډیر صورت رسیږي او په ډیر دقیق خپل هدف پنشه کوي. راجرز او نور څېړونکي په دې نظر دي چې د ایران اټومي تاسیسات که په نشه هم کړل سي، نو دا به د ایران اټومي پروګرام دوه یا درې کاله پر شا کړي. دی وایي
And the problem with any kind of Israeli attack is that if attack was to take place
د هر ډول اسرائیلي برید ستونزه دا ده. کدا سی یو برید و هم سی، نو یو څوک د دې فکر کولای سي چې دا غي ورسته به ایران دې ته ژمن سي چې څومره ژر کولای سي نو بیا اټومي وسلې جوړول به وغواړي. د میساچوسټس د ټکنالوژي په انسټیټیوټ کې د ایران د اټومي چارو کارپو جیمز والش هم په دې نظر دی. هغه وایي
The US intelligence community currently believes that Iran has not yet made a decision.
د امریکا استخباراتي کسان په دې باور دي چې ایران تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې اټومي وسلې جوړې کړي کنه. یو پروګرام یې و چې په 2003 کال کې کاروربندي ودرول سو، او تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې، او یقینا د دې ډېر امکان شته که پوځي عملیات ور باندې وسي نو دغه پریکړه به وکړي. د امریکا ملي دفاع په پوهنتون کې د پوځي چارو کارپو تامس هیمز د پوځي عملیاتو کولو هیڅ وجه نه ګڼي.
What is the value of bombing if you know you're only sending back a few years because then there
د بمباری ګټه بچی. تاسو په دې خبرې یاست چې تاسو به یوازې دا کولای شئ چې د ایران اټومي پروګرام مازی یو څو کاله تر شا کړی. دا غوړسته بنو بیا ایران نه یوازې په اټومي وسلو سنبال دولت وي، بلکې یو داسې دولت چې په اټومي وسلو سنبال هم وي او په غوسه به هم وي، ځکه چې تاسو به بمباری ور باندې کړی وي او کېدای شي څو واره بمبار کړی وي. همز وای په دې پښتنې ډېر زیاته ویره خبره ده چې آیا پر ایران بمباری وسی کنه. همز وای هغه کسان چې د دې طرفدار دي چې وای پر ایران دی بمباری وسی، هغوی ستراتیژي نه وړاندې کوي. هغوی یو تاکتیکی دریز لري چې بمباری او بیا بمباری او بیا بمباری، او دې نه دي خبر چې دا به څنګه ختمیږي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدي درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې هم واوریدل په خوست کې په ځانمرګه برید کې شل کسان وژل سوي او تر شپې تو زیات ټپیان سوي دي نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په رپورت کې واوري
ځای چارواکي وایي ځانمرګه برید کوونکي په لای روان وو او د ورځې شاوخوا لس بجې د خوستکار په لویدیځه څنډه کې د والي کور ته څیرمه د هغې مظاهرې په منځ کې پر ځان پورې تړلې بمونه وچول چې د والي پر ضد راوتلې وه د امنیتي چارواکو په وینا په برید کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او څلور شپېته نور ټاپیان دي چې په ټاپیانو کې د ولسي جرګې غړی او د دې جرګې د دفاعي کمیسون مشر همایون هم شامل دی له چاودنې سمدستي وروسته مظاهره تیته وپراک شوه مړی او ټاپیان د امبولانسونو او د پولیسو د رینجر موټرونو په وسیله پر ولایتي ملکي روغتون سربیره د ښار مختلفو خصوصي روغتونونو ته ولېږدول شول د خوست د ولي ویان مبارز محمد زدران او د برید یو تن عیني شاهد امریکا غږ ته وویل
راتل لستنه هیوادوال مو شهادت رسیدلی او څلور شپې نور مو هم ټپیان شوي دي په ټپیانو کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون رئیس محترم همایون هم شامل دی چې د څو تنو نورو ټپیانو په ګډون پلازمینې کابل ته د چورلک په واسطه انتقال شوی د روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی
زه لونګ لکڼوال د شرفخني یو کارکونکو د اشپاز په صفت کور کوم دا مظاهره چې روه ته موږ د ثروت د دروازې په خوله کې پیلوړو مشر صاحب دا چې مختار د چرته د خلکو مظاهره سره کوله او یو د پټاس پر رقم داز می ور د لک پټاس ان بل اخر چرته شوبدنه وشو نو زه خپل د خلکو ویني او دا شین په موږ غوښمه چې خپل مهرباني کړی دو
د زینو سرچینو عیني شهیدانو په وینا په شلو وژل شو یو کسانو کې پر عادي مظاهره چانو سربیره یو شمیر قومي مشران سپینګری او د تیر کال د ولایتي شورا د ټاکنو ځینې کاندیدان هم شامل دي روغتیايي کارکوونکي وایي چې د ولسی جرګې د غړي همایون په ګډون یو شمیر نور ټاپیان چې روغتیايي حالت یې د اندېښنې وړ بلل شوی او د چورلکو په وسیله کابل ته انتقال شول تر اوسه د یاد شوي برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او وسلوالو طالبانو هم د یو لنډ تلیفوني پیغام له لارې خبریالانو ته ویلي چې په دې برید کې د دوی کسان لاس نه لري خو د ولسي جرګې بل غړي کمل ناصر اصولي چې په عین حال کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل که ولي نایمي له دندې لرې نه شي هر څه چې پیخیږي مسولیت به یې د هغه پر غاړه وي
د خوست والی عبدالجبار نایمی نه تنها فاسد دی بلکې د ترورستانو سره هم اړیکې لري هر هغه خوست میشت دی چې د دې نه وروسته یا د پښو لاندو کیږي او یا هم ورته بل خطر پیخیږي مسؤول به یې عبدالجبار نایمی وي ستاسو لپاره د خوست میشتو لپاره د خوست وکیلان آماده دي چې قرباني ورکړي
په همدې حال کې د خوست ولایت له مقامه په خبر شوی بیان کې د غبرید په کلکه غندل شوی او دای د اسلام او د بشریت دښمنانو کار بلل دی که څه هم تر اوسه له دې برید سره د تړاو په تور څوک نه دی نیول شوی خو ولایت مقام ویلي چې مسؤول ارګانونو خپلې جدي څېړنې پیل کړې دي د ولسي جرګې غړو همایون او کمال نصیر اصولي له ځینو نورو پلویانو سره په ګډه د خوست والي عبدالجبار نعیمي او نورو چارواکو پر ضد له تېرې یوې اونۍ راهیسې اعتراضونه پیل کړي دوی پر والي تور لګوي چې په اداري فساد کې ښکېل دی خو ولایتي چارواکي د هغوی تورونه بې اساسه بولي همدانن هم دیوالی پر خلاف او ملاتړ مختلفې غونډې او مظاهرې وشوې ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
د واشنگتن دی او د یو ځل بیا مهم خبرونه واوري د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي د اټومي پروګرامونو په باب د ایران سره دغه پرونی موافقه به د اټومي وسلو د جوړول لپاره د هغه ملک د ټولو هڅو او لارو مخه بند کړي هغه وایي هغه په دې ډاډه دی چې کچرې دغه مقدماتي موافقه نهایي جامع موافقې ته لاره خلاصه کړي نو هغه به نړۍ محفوظه کړي پرون په عراق کې د چاودیدونکو موادو ماهرینو د تقریب په خار کې د سرک د غاړې څو بمونه شنډ کړي دي لدینا یو ورځ مخکې د عراق حکومت د تقریت په خار باندې چې یو ستراتیژیک خار دی د خپل کنټرول اعلان کړی و د کینیا مامورین وایي چې د نایروبی ختیځ ته په یو پانتون باندې د الشباب د اسلامي تروریستي ډلې د غړو په حملې کې یو سل اووه څلوېښت تنه وژل شوي دي دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس په مکرې دی رپورټه. د ترکیه جمهور رئیس په منځنۍ ختیځ کې د ایران د نفوذ د خپرېدلو د هڅو په مقابل کې خبرداری ورکړي او ویلي دی چې نور د هغې زغم نه لري. د امریکا ژغ خبریالی دورین جونز په دې باب د استانبول څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کیږي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په هغو خلکو باندې چې د یمن په داخلي چارو کې مداخله کوي غږ کړی دی چې د هغه ملک نه ووځي. هغه دا هم ویلي دي چې د نږدې نه د یمن وضع ساري. د تیرې پنجشنبې په ورځ د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په تهران باندې د دې الزام لګوو چې په یمن کې قواوې لري او هغه وایي چې ترکیه نورا په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ په مقابل کې زغم نه لري. په استانبول کې د سلیمان شاه په پوهنتون کې د سیاسي علومو یو استاد چنګیز اختر وایي چې د ښاغلي اردوان د دغه خبرو نه داسې معلومیږي چې د ترکیه په پالیسیو کې اساسي فرق راغلی دی. هغه وایي
It's a very, very new policy line. Turkey pointing at Iran and directly taking Iran.
دا کاملا نوې پالیسی ده چې ترکیه په مستقیم ډول ایران د خپل رقیب او مخالف په توګه په نخښه کوي. د دې معنی دا ده چې ترکیه سعودي عربستان او اماراتو ته ډیره نږدې شوې ده او په کامل ډول په سیمه کې د سنیانو د ائتلاف غړیتوب هم لري. انقره د دې اعلان کړی دی چې په یمن کې به د حوثی د قواو په مقابل کې د سعودي عربستان سره په استخباراتي او لوجستیکي ساحو کې مرسته وکړي. ایران د حوثیانو سره د مرستې الزام ردی. د ترکیه جمهور رئیس د سعودي عربستان د پاچا فهد د مرګ نه وروسته دوه ځلې هغه ملک ته په سفر تللی او د هغه مطلب دا دی چې د عربستان سره د ترکیه روابط ښه او پیاوړي کړي. د ترکیه د حاکم ګوند یعنی اے کے زیاتره غړي سنی مسلمانان دي. د ترکیه یو پخوانی متقاعد لوړ رتبه ډیپلومات مراد پلهان چې اوس په انقره کې د ترکیه او د آسیا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د رئیس مرستیال دی وایي
Turkish decision makers are considering Iran as a threat because around Turkey there's some kind of a Shiite axis.
The Turkey هغه خلک چې د فیصلو صلاحیت لري ایران یو تهدید ګني. ځکه چې ایران ته نږدې ډیر شیعاګان پراته دي نو په دې کې شک نشته دی چې هغه د ترکیه لوړ رتبه مامورینو ته د اندېښنه پیدا کړې ده او هغه داسې خیال کوي چې هغه محاصره شوې دي. اغوی اوس غواړي چې د ترکیه په جنوب کې د ایران د نفوذ د خپرېدو مخه بند کړي. سیاسي مبصرین وایي چې ایران په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د ترکیه په بل گاونډي ملک عراق کې د ایران نفوذ د انقره او د تهران روابط هم خراب کړي دي. ښاغلی مراد بلهان وایي حتی د ترکیه مشران د تهران د اټومي پروګرامونو په باب د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو د استادو ترمنځ خبرو ته د شک په سترګه ګوري. هغه وایي په لوزان کې د خبرو د پیل راهیسې ترکیه چپ پاتې شوې ده. ترکیه داسې فکر کوي چې د ایران او د غربي ملکونو ترمنځ کچر موافقه وشي هغه به د ترکیه په قیمت تمام شي، ځکه چې د څو لسیزو را په دې خوا ترکیه د غرب متحده ده. ترکیه وایي څومره چې ایران ته توجه زیاتیږي په هغې اندازې د ترکیه اهمیت کمیږي او بلاخره ترکیه به تجرید شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15
ومن اوریدونکو هر کال د افغانستان څخه یو شمیر زده کوونکي امریکا ته د لوړو زده کړو لپاره راځي. دا ځوانان د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې خپلې زده کړې کوي. دا ځوانانو ته چې د فولبرایت د بورسونو له لارې امریکا ته راځي زمینه هم مساعده کیږي چې راغونډ سي. همدا اوس هم هغه افغان محصلین چې د فولبرایت له طریقه امریکا ته راغلي دي د امریکا د اوهایو د ایالت د اکسفورد په سیمه کې د میامی په پوهنتون کې سره راغونډ سوي دي. په دغو محصلینو کې یو هم حنیف صوفیزاده دی. د هغه سره مو د افغان محصلینو د غونډو په اړه خبرې وکړې چې تاسو سره به په ګډه واورو. صوفی زاده صاحب، اول که دا راته ووایاست چې څو محصلین سره راغونډ سوي یاست او نن مو څه وکړل؟
بله، نن دلته د سوشل انترپرنرشپ یا د تشبث اجتماعي په سیمینار کې راټول شوي یو. دلته نو تقریبا څلویښت محصلین دي چې دوی ته د کریټیویټي یا خلاقیت په باره کې ټریننګونه ورکوي. مونږ ته دا ټریننګ ځکه ورکوي چې کله چې مونږ بیرته افغانستان ته لاړ شو، نو مونږ باید وکړی شي چې په خپل خپو باندې ودرېږو او ځینې کارونه چې هغه هم تجارتي بڼه ولري او هم اجتماعي بڼه ولري هغه پروژې ترسره کړو.
بله صوفی زاده صاحب، څو ورځې به نورې هم غونډې ادامه پیدا کړي او په تقسیم اوقات کې مو نور څه شامل دي؟
د تقسیم اوقات کې خو څه و چې اول ورځ هم چې راغلو معرفي وو، د کلتوري فرهنګي مسایل وو په امریکا کې دا سوشل انټرپرنرشپ یا دا تجارتي تشبث څنګه کېږي په امریکا کې، او په دې حالاتو کې خلک څنګه څه کړي دي، څنګه د امریکا او د نور هیوادونو ځوانان څه کوي په دې لارو کې. نو مونږ چې کله دلته راغلو په اول ورځ باندې د ټریننګ راتللو معرفي وو، هلکان معرفي شو، نور خلک چې پوری خلک دي د فل برایت څخه راغلي هغه معرفي شو، او په دویم ورځ باندې اوس مونږ لګیا یو په خلاقیت باندې کار کوو چې مونږ څنګه خپل د تفکر او خپل د تجارتي تفکر د وده ورکو. مونږ فعلا دغه حال کې وو چې هغه حال کې هر څوک خپل یو ډیزاین جوړول، یو کریټیویټي کول، مونږ یو ملي بس جوړول چې د افغانستان کریټیویټي وښیو چې افغانستان کې د ملي بس څلور دی لور، یعنی نقش دی په خارو کې.
شاشه صوفی زاده صاحب، د افغانستان او د امریکا د کلتورونو ترمنځ خو تاسو ته معلومه ده چې ډېر فرق دی، نو د امریکا د کلتور کوم اړخ مو خوښ سوی دی او که د افغانستان کوم شی ستاسو یادیږي ډېر؟
بله، نه دا خو د افغانستان خو ډېر هم یادیږي، ځکه چې مونږ چې کله افغانستان ته ګورو، خبرونو ته ګورو، البته ډېر هم یادیږي، بله کله چې مونږ امریکا ته ګورو، د دې انکشاف ته ګورو، د دې هغه کلتور ته ګورو، نو مونږ ډېر شانتي زده کړو، هغه باید په افغانستان کې هغې نه باید استفاده شي، بالخصوص د دې درسونه، د دې هغه کمیټمنټ چې دوی لري، هغه محصلین چې لري، محصلین هلته ډېر یعنی پرکار دي، همیشه کار کوي، زحمت وباسي، چې دغه شیان باید مونږ په افغانستان ته بیرته یوسو، او ځوانانو سره څنګه ځوانان تشویق کړو چې هغې هم په دغه انکشافي بخشو کې څنګه کې دوی اشتراک وکړي. بله، زه خو یو پیغام لرم ټول محصلینو، افغانان چې څوک چې افغانستان کې ژوند کوي یا نور هیوادو کې ژوند کوي چې افغانان دي، چې باید یعنی یوازینۍ لاره چې د افغانستان د پرمختګ لپاره دی هغه دا دی چې باید د نورو هیوادو څخه زده وکړي، یو شی ته ویسي. یعنی مونږ چې کله ته راغلي وو، زمونږ هدف دغه وو چې مونږ هم نه تنها چې مونږ د دې فرهنګ زده کړو، او بلکې د دې نه دا علم زده کړو، او دا علم بیرته افغانستان ته یوسو، هلته هغې نه استفاده وکړو. اوس زه چې کله راغلی یم، ما ډېر شیان زده کړو. کله چې اول راغلم، زما داسې فکر تفکر داسې نه و اوسې دی، ځکه کله چې زه فکر کوم یو شی ته ګورم، هغې همیشه هغې باندې فکر کوم چې دا څنګه جوړ شوی دی، یا دا څنګه افغانستان ته یوسو، هلته به څنګه عملي کړو. ځوانانو ته مې دا غلی چې یوازینۍ وسیله چې د افغانستان د پرمختګ لپاره دی، دا ځوانان دي، او ځوانان باید کار وکړي، زحمت وباسي، دا جنریشن ته نسل کار وکړي، نو زمونږ آینده نسلونه باید انشاءالله هم په آسودگی باندې ژوند وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خبرونه اوریدونکو، د خبرونه په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، په کندهار کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه په کندهار کې 21، په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز او مزار شریف کې به اسمان شین وي، او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، او په خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. خبرونه اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. د دری خبرونې همکاره صفیه حساس حاضره ده چې خپل خبرونه به تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.